سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو هم د شپې د ساده رادیو تا خبري مجله پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. پیل به په خبرونو وکړو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوط پرونه په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد د روسیو څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې ده. ښاغلي مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دیره دي. میرمن بلوط وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلې او ضبط کړې دي. بختر خبري اژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قول خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یوه باروړونکې لارۍ کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو. اژانس د جزئیاتو له ورکولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبرانو غوښتل د آثار ګاونډي هېواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپل تېر واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي وو، خو د طالبانو چارواکو دا ځلې په بېلابېلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سه کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د تېرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ واقعي د خطر کسانو شمیر 3,000,000 او 2,00,000 تر رسیدګي او د هغو اکثره تر 500 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین د توغندیو او ایرانی ډرونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړي، د اوکراین په جنوب او سیمو کې نن سهار د هوایي حملو الرمونه وغږول شول. دا د نپرو پتروفسکو سیمې والي سرهی لیسک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریوی ریویا ښار وشتل شوي شپږ ډرون راغورځولې دي. لیسک ویلي دي چې دې حملو یو فابریکه ویجاړه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې د ټولو 12 ایرانی نونو لړلی شپارس وشتل دي. او د نګورو قرباغ زورګونو اوسیدونکو نن د دې بیلتون پال سیمه په مرکز کې د آذربایجان لوري د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنز یوازنی ځمکنی لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سشنبه پورې ول د لاچین د هلیز د تلاشي پوستې ورسله هغه بند کړ چې د سرسلی په موټر کې لارمنستان څخه د بیلابېلو موادو د قچاق راپورونه تر لاسه کړل. د ادارې ویلي دي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لاره بندوي. د اقدام د ارمنستان په خاوره کې د ایسارې نګورو قرباغ سیمې دا وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ارمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دی د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې. دا چې واقعا د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي او که نه، وړاندې په مرکه کې دې درته وایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تېرې اونۍ په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ شپږ کسان وژلي او 150 نور پرې اخته شوي دي. دا چې دا ناروغۍ ولې په ګرمۍ کې ډېریږي او څنګه خلک کولی شي چې ځان ترې وساتي، وړاندې به راپور کې درته وایو. د بهم اوری چې په بلوچستان کې څه ډول له غرنیو بوټو دوا جوړیږي او عراق ته به هم ورشو چې پر ښځو له محدودیتونو سره بیره هلته څه ډول خلک د نچارۍ کسب زده کوي. د دې تر څنګ د سپور له ډګره مو هم خبرو. متیا مواړه
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبانو پر خپلو ژمنو ودرېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ تېر ورځ په یوه خبري کانفرانس کې د خبرې کړې دي. ورزو عصمت څاروان څاروان صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایي چې ممتاز زهرا بلوڅ په دغه خبري کانفرانس کې نور څه ویلي دي او دغه څرګندونې د چا خبرو ته په خبرګون کې کړي؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد افغان خاورې څخه باید استفاده ونه شي او وسله وال د افغانستان له خاورې د پاکستان خواته وانه وړي او هلته حملې ونه کوي او طالبان په دې برخه کې باید په خپلو ژمنو ودرېږي. په اصل کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو سختریزو وسله والو د موجودیت ادعاګانې شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر خپل دې ژمنه عمل وکوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه کارول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل ډول څرګندونه کوي د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د روان کال د می د میاشتې ناستې چې په اسلام آباد کې شوې وه اشاره وکړه او ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت موافقه کړې وه چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه کارول کیږي. ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ دا خبره په یوه خبري غونډه کې وکړه او د دې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. لنموري پښتل شول چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي دا ادعا رد کړي چې ګنې دا طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام وکړي، خو دا ونه ویل شول چې ذبیح الله مجاهد دا خبره کله او چیرې کړې ده. ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د تازه څرګندونو په اړه چې وسی کړی دي چې لا تر اوسه پرې نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او دا یې هم ویلي وو چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی څلور روسي مخکې له امریکا شخص سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستاني طالبانو د لری کولو اقدام کړی دی. هغه ویلو چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې لري، خو کچيري په واقعیت کې د ټي ټي پی غړي نور سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکې شي دي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټه او د دې کمیټې په خبره ترڅنګ یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي او آزاد ګرځي.
ډېر زیاته مننه کوربدان عصمت څاروان و چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دي هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې ویلي وو افغان طالبان دي خپلې هغه ژمنې پوره کړې چې ویلي وو د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد باندې نه کارول کیږي. په همدې موضوع تمکی وګو متقید جنرال او د پوځي چارو پو محمد راتمنش را سره په مجله کې مل شوی دی. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. جنرال صاحب، که تاسو راته وایي دغه او چې پاکستان کوي چې او طالب چارواکو غواړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد باندې نه کاروي او وایي چې طالبان دې په دغه برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، څومره دغه ادعاوې پر ځای دي؟
بله، زه فکر کوم چې افغاني او پاکستانی طالبانو د پاکستان د استخباراتو د استراتیژي په اساس جوړ شوی محصول دی. چې پاکستان غواړي په دغه بد اقتصادي حالات د ټي ټي پی هغه ډلې چې په خیبر پښتونخوا او د وزیرستان کې او په وزیرستان کې فعال دی وسیله وګرځوي او پاکستان د دغه طرفن په اساس زانته پیسې د غربي هیوادو راټولې کی. دا یو حقیقت چې پاکستان یو زبردست ځواک لري. هر ورځ د افغانستان په فضا کې د دوی بي پيلوټه الوتکې ګرځي سيري او زيني هغه کسان سي د پاکستان د استراتيجي په اساس لیونیان دي د طالبانو په منځ کې د پنخ کوي او د منځوري بنا ان دا مسائل سي دوی د افغانستان نه غواړي یا د طالبانو نه غواړي دا یو طرفند دی خپل یې پوهیږي څه کوي او موږ هم د یو نظامی جنرال په صفت پوهیږو مسه پاکستان د دغه سلویش یا زیاده د سلویش کلو په لر کې سرقم پلانونه یې درلودل او په افغانستان کې سرقم وضعیت رامنځته کړل نو په دې اساس باندې دا ټول ترفندونه دی چې پاکستان کاروي او افغانستان معروض د دغه مسایل نه
جنرال صاحب د کوم خبر چې دا تازه موږ ترلاسه کړو د پاکستان د پوز لوی درستیز نن په کوټه کې ویلي دي چې د پاکستان وسلوال ځواکونه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د خوندي پټنځایونو او د فعالیت د ازادۍ په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې تمه لري چې د افغانستان موقت حکومت به د دوحې په تړون کې د شو ژمنو سره سم په رښتینی معنا او د افغانستان د خاورې نه د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ د ترسره کولو اجازه ورنکړي. په پاکستان کې بیا د ترهګرو په فعالیتونو کې د افغان اتباعو ښکېلتیا بله مهمه موضوع ده چې په دې خبرو کې یاده شوې ده او اندېښنې پړه خودل شوې ده چې هغه ویلي چې باید دې موضوع ته هم پام وشي. دغه ډول بریدونه او هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړې ده چې دغه ډول بریدونه د زغم وړ نه دي او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا به اغېزمن ځواب ترلاسه کړي. ستاسې په اند باندې سره لدی چې په راډیورن کرخه باندې ازغن تار زغلول شوی دی او پاکستانی چارواکو هم دغه خبرې څوز لیکړې دي چې دوی دغه سیم بشپړ کړی دی. بیا ولې د افغانستان خاورې نه پاکستان ته دغه ډول خطرونه وي؟
هغه عملیاتونه چې په پاکستان کې مخکې ترسره شوي وو ټول دغه طالبان د هغه د عملیات په لړ کې افغانستان ته راغلل او پاکستان اوس غواړي چې د دوحې مسائل رامنځته کړي. دا د ورای اخکاری چې دلته یو استخبار
بل جنرال صاحب فکر کوم چې د جنرال صاحب انټرنیټ قطع شو. موږ بحث وکړو چې جنرال صاحب سره بیا اړیکه ونیسو او بیرته له موږ سره وصل شي. جنرال صاحب مهرباني.
زه فکر کوم چې بیا هم پاکستان غواړي چې د دوحې د توافقنامې په اساس ځینې امتیازات لاسته راوړي. دا د دوحې توافقنامې افغانستان پورې ارتباط لري او دوی غواړي چې دغه د توافقنامې په اساس طالبانو ته یو مسؤلیت ور په برخه کې سي دوی باید اجراءات وکړي. اما اساسا ټول مشکلات او مسائل پاکستان پورې ارتباط لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان هم په افغانستان کې د ازمکه لارینه او هم د حواله لارینه ډیر با صلاحیت اجراءات رامنځته کړي او اوس هم اجراءات کوي. بناً دا لورای اختیاری چې پاکستان دلته یو مشکلات غواړي چې د افغانستان په مورد باندې جوړی کی او افغانستان ته ور محول کی.
جنرال صاحب دغه تلنډ پښتنه کوم چې وخت کم د کدام را ته ځواب کړي. د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی هم په پاکستان کې روزل کیږي او پاکستان د شدې دوی ملاتړ کوي. اوس ولې غواړي چې هم د طالبانو ته دوی خپل مشکل جوړ کړي؟ لند
دا مشکل نسته. پاکستان ته هیڅ مشکل نسته. پاکستان فقط دا مشکل د دنیا د سرګو خاوري اچول ته یو نوی پلان جوړ کړي او دا پلان اصلا استخباراتي پیچیدل پلان دی چې غواړي چې د دنیا نه امتیازات راجلب کړي او پاکستان د دغه بد اقتصادي حالت نه وژغوري.
کلن دام را ته ځواب کړی. دلته به په طالبانو باندې په افغانستان کې اغیزته وي؟
دا طالبان بیچاره خلق دی او دوی د پاکستانی استخباراتو تر لاس لاندې دی. دا فقط یوازې او یوازې پاکستان پلان کوي او کله افغانستان او کله د وزیرستان په ساحو کې ځینې عملیات رامنځته کیږي. فقط یوازی او یوازی دا یو پلان ده. طالبان په افغانستان کې دومره صلاحیت نه لري چې د پاکستان په مقابل کې ودرېږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان پوخنۍ متقاعد جنرال او د پوځي چارو کارپوه محمد راتمنش نه چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند یو همدارنګه دا چې د پاکستان د لوی د پوځ لیډر ستیز نن په کوټه کې کوم څرګندونې کړې وي د افغانستان په اړه باندې په دې اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تېره اونۍ په افغانستان کې کانګو ناروغۍ نه کسان وژلي او 450 پرې اخته شوې دي. ورزو سنا ککړ ته سنا جان ستړي مشي تاسو سره وایي دغه ناروغي ولې زیاته شوې ده او ولې مخنیوي نه کیږي؟
سلامونه فریده جانې، هیله ده چې تاسو او زموږ ګران لیدونکو اوریدونکو او جوړ وستي. څرنګه چې تاسو ویلې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ساري ناروغیو د خپرېدو وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره ویلي چې تېره اونۍ کانګو ناروغي په دغه هیواد کې 9 کسان وژلي او 450 پرې اخته شوي دي. په راپور کې چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 13مه د روغتیا نړیوال سازمان پور کړی راغلي چې د نوې ثبت شویو پیښو په ګډون د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په 23 ولایتونو کې ټول تل د کانګو یا وینې بهیدونکي تبې 400 نوې پیښې ثبت شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې زیاته کړې دي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د مړینې شمېرې 40 ته رسېږي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د یاد راپور پر بنسټ په کابل ولایت کې 19 پېښې، په بلخ کې 6، په تخار کې 15، په پروان ولایت کې 3، په جوزجان او کندهار هرې ولایتونو کې یوه او په اوبخې دوه، او په بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندوز، پکتیا، سرپل او وردګ ولایتونو کې یوه د مړینې پېښې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغۍ د خپرېدو وضعیت د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د کانګو ناروغۍ د 449 ثبت شویو پېښو څخه 99.3% د 5 کلونو څخه د پورت عمر درلودونکو پورې اړه لري او 28.5% ښځې دي. د کابل ښار د انتانی ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په تاییدولو سره وویل چې د شمیرو له لوی استر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د کانګو ناروغۍ تر څنګ د نورو ساري ناروغیو د شمیرو یادونه هم کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دغه راپور پر بنسټ تېره اونۍ دغه شان د حادو احساناتو په پیښو کې هم 14.5% د کووډ 19 ناروغۍ په پیښو کې، 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې، 12.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابره زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خپرو شویو شمیرو په اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویان یې شرافت زمان د راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی او تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. مننه.
ډیره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ د ډېرېدو همدارنګه د دې ناروغۍ له امله د وژل شوو کسانو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورزو. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په نړۍ کې د هغو وګړو شمېر په وروستیو کلونو کې زیات شوی دی چې د بېوزلۍ تر کچې ټیټ ژوند لري. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د مشر له قوله ویل شوی دی چې دا مسله په تیر د هغو هیوادونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ ده چې د وایدو کچه یې له پخوا ټیټه وه. ورزو احمد تکل ته تفصیل ورنورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې وایي له 2000 کال وروسته د کووید 19 د اوبا او د اقتصادي بحران په نتیجه کې له بېوزلۍ د اغېزمنو خلکو د ورځنیو عوایدو کچه له 3.15 ډالر څخه هم راټیټه شوې ده. د دې راپور له مخې په 2022 کال کې په نړۍ کې 115 میلیون وګړي پر هغو خلکو ورزیات شوي دي چې د بېوزلۍ تر کرښې ټیټ ژوند لري. راپور کې د یو ان ډی پی د مشر اخیم شتاینر لقب لرغلی دی چې نوموړی وایي که دولتونو د کووید 19 د وبا پر مهال د خوندیتوب ځانګړي پروګرامونه نوی عملی کړي او د مالی مرستو بستې پر خلکو نوی ویشلي، نو د ورځنیو عوایدو دا اندازه ښایي تر دې لوړه وای. ښاغلی شتاینر زیاتوي په تیره د هغو هیوادونو لپاره چې عواید یې له ځایه ټیټ دي دا مسله ډیره ستونزمنه ده. د نوموړي په وینا هغه دولتونه چې د روغتونونو د ډاکټرانو او نرسانو تنخواګانې نشي ورکولی او د کلیوالو سیمو د روغتیایي مرکزونو لپاره دارو درمل نشي برابرولی د هیواد ټولنیز جوړښت زیانمنوي. ښاغلی شتاینر همداراز وایي د دې معنا دا ده چې د دې هیواد روغتیایي سیستم او د زده کړې او د ټولنیز خوندیتوب شبکې نیمګړې دي، ځکه د ده په وینا نشي کولی د هغو وګړو لپاره چې عملا خپل ماشومان نشي مړولی د موقتي مرستې او د رغونې پروګرامونه برابر کړي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ په یو بل راپور کې خبرداری ورکړی و چې د نړۍ 250 هیوادونه داسې د پورونو په لومه کې بند پاتې دي چې د مرستې پرته به هیڅکله هم ترې خلاصون ونه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په 2022 کال کې د نړۍ د ټولو پورونو کچا 2.9 تریلیون ډالرو ته لوړه شوه چې دا د 2000 کال پرتله 15 ځلې زیاتوالی ښیي. د راپور زیاتوي چې د نړۍ 40% یا 3.3 میلیارد وګړي په هغو هیوادونو کې اوسیږي چې د پورونو د سود کچه یې د روغتیا او تعلیم په سکتورونو کې د لګښتونو تر کچې لوړه ده.
احمد تکل و چې د ملګرو ملتونو د هغې راپور جزئیات را سره شکل چې ویلي په نړۍ کې د عوایدو کچه د پخوا پرتله ټیټه شوې ده. بلوچستان ته هم ورزو چې هلته له غرنیو بوټو څډول دوا جوړیږي او عراق ته به هم سر ورښکاره کړو چې هلته میرمنې ولې د نجارۍ کسب زده کوي. دا مطالب درته لرو. خو اوس ورزو زموږ د سپورت برخې خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسې که راته وایي د افغانستان د نننۍ لوبه څنګه روانه ده او په دې اړه که راته وایي چې راشد څه وخت امریکا ته ځي د هغې لوبې لپاره چې لا له وړاندې ټکټونه ټول پرول شوي دي.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان ملي لوبډلې وکړې شو چې د شل اورونو په لوبولو سره بنگلاديش ته د 155 منټو هدف ورکړي. د په دې دوران کې د افغانستان و لوبغاړي وسوځیدل. په افغان توپهونکو کې نن یو اربیا محمد نبی ساحل تر نورو ډیر ښه وځلید. هغه 155 نه سوځیدل منډې وکړې، 40 توپونه ولوبول، شپږ څلوري یو شپږیزې ووهله. دغه ترڅنګ عظمت الله عمرزی بیا په 3 چټکې منډې وکړې چې 4 شپږیزې پکې ووهلې. دغه راز نجیب الله زدران بیا 3 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې لوبډل مشر شکیب الحسن تر نورو ښه و. هغه 2 لوبغاړي وسوځول او نورو توپ اچونکو یې یوه وکټ واخیسته. بنگلاديش لا د خپلې توپ وهنې پاڼې نه ده پیل کړې، خو په څو شېبو کې به دوی پاڼې پیل کړي. په دغه ویشتنځای باندې د کرکټ د نچارونکو د آن دا یو مناسب هدف دی او افغان توپ اچونکي به وکړی شي چې له دې هدف دفاع وکړي. او کله چې دغه لوبلړۍ چې یوه بله لوبه هم پاتې ده بشپړیږي، نو له هغې وروسته به راشد خان د امریکا د میجر لیگ کرکټ ته ستنیږي چې دی بالته د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبه وکړي. په دې لوبډلې کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم اخیستل شوی دی. او د دې ترڅنګ به قیس احمد یو بل افغان لوبغاړی دی چې د فرانسیسکو په لوبډله کې اخیستل شوی دی او دوی به په دغه لیگ کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د نننۍ لوبې جزئیات راکړه. اوس ورزو بلوچستان ته چې هلته څه ډول د غرنیو بوټونه دوا جوړیږي.
غرتا د بوټ پتاکل دا د زیارت یا د غوڅکی د مړی سیمه اوسیدونکو دي چې غرته خېږي او غرنی بوټ کوي.
د دلته په دا غرو کې مختلف موسمانو کې مختلف بوټي کاږي چې هغه د مختلف ناجوړۍ د پاره زموږ مسرانو استعمالول. له ډېره وخت څخه زما دا شوق دی زه په دې هر موسم کې غره لره خیزم. اوس په دا ګرمي کې د موریو سیزن دی، موری یو د غره بوټی دی چې هغه موږ راټول کړو په دغه ګرمي په موسم کې، بیا یې وچ کړو، بیا چې کله په کور کې د زکام یا د ټوخي داسې یو مریض پېښ شي نو هغه له چای کې ورپخې کړو هغه مرض یې سپک شي.
د شبیر احمد په خبره چې غرنی بوټي به په خوا مشرانو کول، خو له تیرو څو کلونو څخه د غرنی بوټو کولو کار دی په خپله ترسره کوي.
موری دوه قسمه ده، تور او سپینه موری ده. تور زیره دلته ډیره ښه کاږي ده په ګرمۍ کې، کاږي کرپولی کاږي چې هغه د ملیریا دپاره خلک استعمالوي، خاکشیر کاږي دلته چې هغه د معدې څوک مریض د هغه دپاره استعمالوي. نو بیخي دا تر بې حساب بوټي دي چې دار وغه خپل خپلې فائدې دي. اوس هم ډیر خلک خپل علاج خپل مریضي سور پېښ شي په دغه بوټ باندې، اکثره خلک علاج کوي دا پار کور کې پراته وي.
د مړی کلي اوسیدونکي په بیلابیلو موسمونو کې غرونو ته خیژي او غرنی بوټي راوړي. په خپلو کورونو کې تیار یې شوي چې وخت پر وخت یې د ګڼو ناروغیو لپاره کاروي. صمد شبنم، مشال ریډیو، غوڅکی، مړه.
اوس ورزو عراق ته چې هلته پر ښځو له محدودیتونو سره سره یوه میرمن ولې د نجارۍ کسب زده کوي او څنګه په ټولنه کې نجاري کوي، تفصیل یې په دې راپور کې.
که څه هم د عراقي ټولنې زیاتره خلک محافظه کاره فکر لري چې تر مخه یې ښځې د ځنو کارونو کولو اجازه نه لري، خو عراقي ښځې اوس د ځان لپاره لارې خلاصوي. د عراق سرخار بغداد کې نور د ترکانې کاروبار پیل کړی دی.
البنات لهم حق والنساء لهم حق وهذا المجتمع اعطوهم فرصه شجعوا
خسي او جنکه هم په ټولنه کې حقونه لري، دوی ته د کار کولو موقع او حوصله ورکړي، مرسته او ملاتړ یې وکړي. که تاسو حوصله واک او اختیار ورکړي نو دوی به لازمی کامیابیږي او ستاسو شمله به جګه کړي.
نوموړي وایي په ټولنیزو رسنیو هم د خپل کار ویډیوګانې خپروي او زیاتره خلک ورته ډاډ ورکوي.
ما ته ډیره حوصله راکړل شوې او په ټولنیزو رسنو مې د کار ډیره ستاینه کیږي. ځینې خلک راته اتل وایي. زیاتره خلک وایي ته ډیره بهادر یې چې زاړه او ناوړه رواجونه دې مات کړل او کار ته راووتې. خدا بریا ترلاسه کول اسان کار نه دی.
د بغداد ځنې ښځې بیا په بازارونو کې خواړه خرڅوي. وایي په خپل کار خوشاله دي چې بغیر له کوم مشکل خپلې کورنۍ ته حلال رزق ګټي. داسې ښکاري چې د وخت له تېرېدو سره د عراقیانو په سوچ کې مثبت بدلون را روان دی.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې ورزو ستاسې پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند زده څخه. د افغانستان د ولایتو پر مرکز باندې اوس د خلکو هجوم دی، یعنی د اطراف خلک هم ورځي چې د وچکلي څخه بمبۍ وچې دي چې چلته یو کار او روزګار پیدا کوي. مهاجران مر روان دي، خدای یو چې هېوادونه یې نه پرېږدي. نو دغه ستونزه ده په ولایتو کې ستا چې د کور د دوکان کرایې لوړې، کورونه نشته، نمرې کمې. نو لهذا باید د اوسني عصر سره مطابق د ویشتمې پېړۍ نوې ښارګوټي ودان سي. مثال په توګه د نوې لشکرګاه د لشکرګاه د مرخاته خواته د دورایي لا د هلمند په سیمه کې دلته معنا افتتاح سي. چلته بیا د مهاجرو دپاره نمرې، د صنعت دپاره او داسې تجارتي مارکیټونه، نو خو نافلان بیا جوړ شي، هغه پوهنتونو ځینو پارکونو شان. او د کندهار د بولدک خواته مثلا د هرات اسلام کلا او خواته دغه ولایتو ته نږدې، نو په هر ولایت کې داسې یو ښارګوټی جوړ شي په ولسوالۍ کې. اقلا دا خلک داسې ستونزه خپله خلکو باندې کړې ده. بیا هغه ولسوالۍ چې د اکثره چې دي هغه په پراخه ساحو کې نفوس یې ښارو ته متوجی دی زیم نو دا چې بل چې بل بدغه سي چې دا خلکو ته چې دا کار او روزګار چې مثلا د افغانستان څخه دیو ته به یو کار پیدا سي او بل بدغه خلک چې د مهاجر ته نمبر ورکړي نو بیا مرستندوی ته ټولونه سغورتنه وسی چې دوی ته اقلن یو سر